شنوندگان بینندگان عزیز برنامه روکراس سپین خبری سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب برنامه ای ساعت گردانندگی میکنیم.
درنو لیدونکو محترم و مخاطبین از ما سلامونه و نیکی هیلی و منی خوشحاله ام چه پا یوی بل اخبرونه که استاش بخدمت کهیم.
محکمه عالی اتحادیه اروپا روز گذشته یعنی جمعه حکم داد که برای کشورهای عضو امی اتحادیه تابعیت و جنسیت برای پناهجویان زن افغان کافی است تا به اونا پناهندگی داده شوند.
اروپایی ټولنه په داسې حال کې افغان مېرمنو ته دغه امتیاز ورکوي چې طالبانو د واکمنېدو نه وروسته د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولی دي.
ای تصمیم محکمې اروپا تا چی حد برای بانوان افغان مهم است و کشورهای اتحادیه اروپا یا ملزم هستند به عملی ساختن یک حکم؟ این موضوع را با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. مهمانای عزیز برنامه امشب ما جناب آقای شایب لالی مسئول کمیته دیدبان دادخواهی مردم افغانستان در سازمان فارو و بانو فرزانه کوچی عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان هستند.
دوړو میلمنو ته خراغلاست وی او اسفی صاحب مخکې لدینه چې بحث پیل کو د بس نه وړاندې غواړو چې په دغه موضوع باندې کوم راپور چې مونږ چپتو کړه د دوستانو سره شریک کو، لکه څنګه چې په خبرونه کې یا د خبرونې په سر کې ورته اشاره وشوه د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې ویلي چې په دې وچه کې د افغانو میرمنو د پناخستل لپاره یوازې د هغوی جنسیت او د افغانستان تابعیت بسنه یا کفایت کوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د اروپای ټولنې د عدالت محکمې په تازه پریکړه کې حکم کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان مېرمنو د پناه غوښتنې د منلو لپاره د دوی په خپل هیواد کې د ځورونې ثابتول ته اړتیا نشته. دغه محکمې ویلي دا پریکړه په ځانګړي ډول هغو افغان مېرمنو ته د پناه ترلاسه کولو لپاره کافي دلیل ګڼل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د اروپایي اتحادیې د عدالت محکمې پریکړه وروسته له هغې د حکم کړی چې د اروپایي ټولنې په غړي هیواد اتریش کې چارواکو دوو افغان مېرمنو ته د پناه ورکولو څخه ډډه وکړه، خو دغو دوو مېرمنو د اتریشي چارواکو د یادې پریکړې په اړه محکمې ته شکایت کړی و او موضوع د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې ته د پریکړې لپاره راجع شوی وه. د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې په خپل حکم کې ویلي
د طالبانو لخوا د مېرمنو په وړاندې تبعیضي چلند د زورونې او اذیت په معنا دی او د افغان مېرمنو ته د پناه اخیستلو لپاره کافي دلیل ګڼل کېدای شي.
د اروپایي ټولنې د محکمې دا تازه پریکړه د یو شمېر مېرمنو له توت هرکلی سره مخ شوې ده.
د اروپایي ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه که څه هم یو مثبت ګام دی، خو دا هم بسنه نه کوي. اروپا باید ومني چې د افغانستان ښځې په نړۍ کې له ټولو نه زیات په خطر کې دي. دوی باید په دې حساس وخت کې د ښځو پر پناه غوښتنو خنډونه ورته جوړ نه کړي. د افغانستان ښځې د بل هر چا په پرتله د اروپا ملاتړ ته اړتیا لري، او دا هغه وخت دی چې نړیوالې دغه ملاتړ یوازې د کاغذ پر مخ او اعلامیو کې ونه کړي، بلکې په عمل کې وښيي.
دا په داسې حال کې چې سویډن، فنلند او ډنمارک له لوړاندې ټولو افغان مېرمنو ته چې په دغو هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوي پناه ورکوي. د اروپایي ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه څومره د عملي کېدو وړ ده؟
مېرمنو سره چې په اروپایي هیوادو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري مرسته وکړي، خو خیله دا ده چې هغه مېرمنې چې نشي کولی اروپا ته ځانونه راورسوي، هیواد نه په بهر دي یا په هیواد کې دي، امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، هغوی سره هم مرسته وشي تر څو داسې هیوادو کې ورسره د پناه غوښتنې زمینه مساعده شي، نو دا به لا ښه شي.
له هغه وخت راهیسې چې طالبان د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې بیا واکمن شوي، د ډلې د اسلامي قوانینو سخت او محدود تفسیر پلي کړی او په تدریجي ډول یې مېرمنې له عامه ژوند او ټولنیزو فعالیتونو څخه راګرځولې دي. یو شمېر مېرمنو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو ته ویلي چې یو شمېر هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه کولی شي طالبانو سره خبرې وکړي او پرې فشار راوړي.
هغه څه چې طالبان په افغانستان کې ترسره کوي د اسلام سره په ټکر کې دي. دا په دین او زموږ په کلتور کې نشته. موږ وینو چې یو شمېر هیوادونه کولی شي اساسي رول ولوبوي او طالبانو سره کار وکړي، هغوی سره خبرې وکړي. په ځانګړي توګه ټول اسلامي هیوادونه دا کار کولی شي.
طالبان د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک ترلاسه کېدو وروسته د لومړني دورې څخه پورته دورو کې نجون ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې او هم یې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
گزارش بود در رابطه با تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا در مورد زنان پناهجوی افغان. ای در برنامه روکراسی سپین خبر امشب در امی رابطه صحبت میکنیم و ای که ای تصمیم محکمه اتحادیه اروپا تا چی حد بر بانوان افغان مهم است. مهمانا یک بار دیگه مهمانای محترم بحث معرفی میکنیم، جناب آقای شعیب لالی مسئول کمیته دیدبان دادخواهی مردم افغانستان و همچنان فعال حقوق پناهجویان، و بانو فرزانه کوچه عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان. پولیسر برنامه میگن که آقای لالی دلائن است، با اجازه شما ما شروع میکنیم. جناب آقای لالی سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را داره؟
درود بر شما، همکاران شما و مردم عزیز افغانستان، من صدای شما را دارم. اگر شما هم صدای مرا دارین لطفا.
بله کردیم. بله ما صدای شما را داریم. ما با شما شروع میکنیم. خب من میگم در جریان هستین. این تصمیم محکمه اتحادیه اروپا پس از این ابلاغ شد که بر اساس گزارش ها دو زن افغان که قرار بود پناهندگیشان از طرف اتریش پذیرفته شده رد شده بودند، بعد این مسئله دو زن تصمیم به دیوان عالی اداری ارجاع کردند و بالاخره به چنین حکم منجر شد. به نظر شما چقدر این حکم میتونه مهم باشه و میتونه یاری برسانه پناهجوی افغان که در قدم اول در اروپا هستند؟
با درود به شما و شنونده های عزیز شما، با یک درود خاص به مردم ستمدیده افغانستان، همکاران شما، فکر میکنم یک مقدار اگر مسئله را باز بکنیم بهتر خواهد بود تا مستقیم سر جواب از این مسئله بریم. اویست که بعد از تخلیه به اصطلاح روشن فکرها و کارمندهای افغانستان در سال سه سال پیش از افغانستان، یک تعداد روشنفکر و کادر و آگاه افغانستان یا توسط کشورها که همکار بودن کشیده شدن و یا هم خودشان مجبور به فرار شدن، و این زمینه را برای افغانستان، برای طالبان، برای گروه متحجر که بسیار خرسند هستند از این که هیچ روشنفکر، هیچ آگاه و هیچ به اصطلاح آنهایی که کادر فنی بودن، تجربه داشتن در مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی حضور نداشته باشند تا اینا بیشتر از آب گلالود بیشتر مایی بگیرند. به او خاطر است که این سیاستهایی که محاکم اتحادیه اروپا این مسئله را پاس کرده بدون توجه به این مسئله نمیتونه باشه. اویست که یک تعداد زنای باسواد و تحصیل کرده و آگاه و روشن افغانستان که باقی مانده، اونا را با یک سیاست دیگه بتونن از افغانستان خارج کنن. هرچند این به نظر ما از یک دیدگاه خوب است که حداقل زندگی از اینا تضمین میشه و اونا میتونن یک چهار سبای در خارج از محوطه و جغرافی های افغانستان که در اینجا ستم و ظلم است نگه داشته شوند، و از جهت دیگه روی دیگه سکه اونمون سیاست است که من گفتم با تأسف و درد که اتحادیه اروپا با این سیاست خود یک مقدار به اصطلاح چی میکنند دیگه، ستم و ظلم.
خب آقای لالی، فکر نمی کنین که کسایی که خب در اروپا هستن و پناهندگیشان پذیرفته میشن بتونن با خیال راحت تر، با آزادی بیشتر بتونن مبارزه خود ادامه بتن؟
بدون شک بله. یک مسئله است که میتونه او مردم، او عناصر و او افراد که در مسائل سیاسی بودن، آگاه بودن و کار فعالیت کردن و میخواهند بکنن، بله این کار درست و خوبی است. ولی یک مسئله دیگه است، شما میفهمین یه افرادی که در اروپا و در جامعه غرب میاین دست بدان میشن، اینا ناگزیر است که بیاین فامیلای خود و عزیزایی که در افغانستان باقی موندن از کار و فعالیتشان یک مقدار کمک اقتصادی بکنن، لذا برای فعالیت های سیاسی کمتر وقت میفتن.
بله.
بخاطر از این که شما در این مسائل آگاه هستین.
بله، تشکر جناب آقای لالی.
فرزانه جان تاسو هم خراغلاست ویو، د تاسو نظر غواړم واورم مخکې له دینه چې هغه اصلي محوري پوښتنه مطرح کړم. تاسو په نظر د اروپا د عدالت محکمې دغه تازه طرحه څونه د عملي کېدو وړ ده؟
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مېلمنو ته. زما په نظر د تاسو پوښتنې ته مخکې دی چې راشم چې څومره د عملي کېدو وړ ده، دې ته راځم چې دا څومره اړینه ده او د څه لپاره ده. دغه پریکړه په دې معنا نه ده چې اروپایي ټولنه به ټولې افغانې ښځې د افغانستان نه راباسي او راولي به دلته پناه به ورکوي. دا معمولا څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، خو ډېر خلک شاید دې ته یې پام شوی نه وي، دا د هغه ښځو لپاره ده چې تیارې د اروپا مرزو ته داخلي شوي دي، په اروپایي هېوادونو کې دي، اوس دوی د دوی قضیه د پناه غوښتنې بررسي کوي. نو دغه حکم د دوی لپاره د تطبیق وړ دی چې دوی هر څوک چې وي، چې افغانه وي او چې ښځه وي، نو باید د هغوی دوسیې د پناه غوښتنې مکمل ومنل شي، او نورو جزئیاتو ته باید ضرورت نه وي، ثبوتو ته ضرورت نه وي او نورو شیانو ته. دا چې دا څومره د تطبیق وړ ده، نو دې ته چې څنګه موږ تاسو ګورو چې د دې ساحه د تطبیق دغه بګراوند چې وړوکی بګراوند چې ما ورکول دی نه معلومیږي چې څومره د تطبیق وړ ده. دا ټولو هغه اروپایي هیوادو کې چې د اروپایي ټولنې غړي دي، د تطبیق وړ ده او ډېره اسانه ده، ځکه چې دا د هغه ښځو لپاره ده چې افغاني دي.
صحیح. اما مستقیم که د دې طرحې ګټه او خځو ته یا افغانو خځو ته رسیږي چې په اروپایي هیوادونو کې دي او یا په سرحداتو کې دي او یا په درېمو هیوادونو کې دي چې غواړي اروپا ته سفر وکړي، ممکن هغوی ته مستقیمه ګټه ولري. اما غیر مستقیم په افغانستان کې ممکن نورې ښځې هم وهڅوي چې په یو شکل دغه هیواد څخه ځانونه وباسي، چېرته ځان ورسوي او بیا وایي چې دغه طبیعت مې د افغانستان نه ده او جنسیت مې معلوم ده، نو ماته پرندګی راکې. یعنی دا خو د لالی صاحب خبره یو مرخزه هڅي یا کډرونه یا روان دي چې له افغانستان څخه ووزي.
بالکل دا خبره زمانه ما، خو زه دې ته راځم چې راځي دې ته د یو بل زاویې نه موږ تاسو وګورو. هغه کډرونه، هغه کسان چې په افغانستان کې اوس ښه ژوند نه دي، فاروی باندې د دوی تاثیر گذاری موږ له دې پلو ارزو چې دا یو مثبت تاثیر گذاری لري که منفی. موږ راځو د انساني پلو، د انساني منابع او د ارزونې پلو دې ته ګورو. هغه خزو چې ماستریان لري، لیسانس لري، لیسانس خو اکثره هغه خز چې موږ سپری خبره کولاري دکتوراوی لري، مګر هیڅ کار وس نشي کولای، په کور ناستې دي او هغه ته مکتوبونه ورکړ شي چې کور کې کوم نارینه لري که بے سواد وي، با سواد وي، هغه کولای شي خپل پزای معرفي کې او که هیڅ نه وي. یعنی د دې مسؤلیت څه دی چې په کور کې نه، خو په افغانستان کې د نن نه یې مسؤلیت دي، او که د افغانستان بهر ووځي افغانستان باندې مثبت تاثیرات له بهر ولري. زه په دې غږیږم، مګر دې سره زه مخالفه نه یم چې دغه ښځې چې په افغانستان کې اوسیږي په دوی باندې دغه حکم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر درلودی شي. شاید اکثره د دې هیله او امید چې لرو هغه نور هم زیات اوسیږي، مګر د دغه حکم نه پرته هم مخکې نه هم موږ تاسو پوهیږو چې هغه ښځې، نر، هر څوک چې هر زنده جان چې په افغانستان کې دی هغه د هیواد نه په تیښته دي. ولې؟ په دې چې هلته دوی د ژوند د ساه اخیستنې، د انساني ژوند، د خپله اغه توقعات او د پوره کولو د خپل د اعمالو د تعقیب لپاره وسایل نه لري، نو دوی غواړي چې افغانستان ووزي. خو دې ته که داسې یو حکم رامنځته کیږي، حداقل اغه د دوی لپاره یو د تسهیل او د ګرمۍ مسله کیږي. د دې نه پرته موږ هغه کډرونه چې په افغانستان کې لرو کاربرد چی شي دی، څه کوي اوس، په کومو ځایو کې کارونه کوي؟ دوی موږ په دې پوهیږو چې د دې مسلې منفی تاثیر که زه ورته کتای شم یوازې یو تاثیر دی چې هغه دا دی چې موږ د افغانستان د مسلې د حل لپاره ګروپی او دو هغه ته ضرورت نه پرته دې ته ضرورت لرو چې څنګه موږ د افغانستان مسلې ته د کل په توګه د افغانستان خلکو ته افغانانو ته حل لاره ولټو. ځکه هلته ټول اوسېږو او موږ نشو کولی چې په تخلیه سره دوی سره مسائل او مشکلات حل کړو. هلته مثلا نشو کولی چې د هر قوم جلا څېړنه وکړو، د هغو حقوقونه وکړو، د هر قشر جلا وکړو، د ښځې او نر د هر جنس جلا وکړو، نو د هر سمت او زون جلا هغه وکړو، د هر سیاسي ډلې جلا بخصاص وکړو. به هر موږ ضرورت دی ته لرو چې د افغانستان مسلې ته په ټولي ده او کلي توګه نظر واچوو او د هغې د نر حل غوښتنه وکړو. مګر دې نه موږ نشو منکرې دی او دې ته موږ هیڅ نوه منفي هغه نشو پیدا کوی چې دغه حکم کوم منفي تاثیرات ګویا درلودی شي. ځکه چې ښځې په افغانستان کې فعلا هیڅ نوه سپیس نه لري، فضا نه لري د معاصریت یا اغېزمنتیا د ثابتېدو لپاره کوم چانس نه لري، فرصت نه لري، د ژوند اجازه نه لري. د غږ تاسو وګورئ، غږ جرم دی، ګناه ده. غږ کولی شي دا زندان ته واچوي. دا نو زه په دې اساس هیڅ نشم کوای چې هیڅ هغه نظر هغه وکم موافقت وکم چې ګویا د ښځو په وتو باندې موږ څه له لاسه ورکوو. دا کوم دا ښځو ته موږ باید زمینه برابره کړو. ښځې اوس د نر د ناموس او د حیثیت په توګه په کور کې لکه د مال یا ملکیت په حیث ساتل ډېر ښه دی. او که دا وکولی شي بهر له هغه ملک یو انساني ژوند ولري، خپله هیلو ته ورسېږي، خپله کورنۍ دوستانو ته بېرته مرسته وکړي. موږ د همدا اوس زه په خپل درسو کې په یوه څېړنه کار کوم چې څنګه نه یوازې افغانان، هغه ټول چې له هېواده بهر راوتلي خپل د هېوادونو په اقتصادي وړتیا او بېرته ټولنیز بدلون کې څومره تاثیرګذاري درلودی شي. نو یو انسان چې بندي وي او مکمل له هر حق نه محروم وي ښه دی. او که چیرې د
ایوادنه بهر تشکر
وکړئ
خو په توګه دانه درلود. بله تشکر بونو کوچه. جناب آقای لعلی، شما که از سالها هست در اروپا برای دادخواهی پناهجویان افغان همچنان تلاش میکنین در نهادهای مختلف، میخواستم و خب مطمئنم که بهتر آگاه هستین که همه کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا که کنوانسیون حقوق بشر هم امضا کردن و در مورد حقوق بشر و حقوق پناهجویان هم به اصطلاح موافقت خود ابراز کرده بودند، در سالهای اخیر با وجود که اینا تعهد سپرده بودند و تعهد خود پابند نبودن و با وجود این مسئله شماره از پناهجویان پذیرفته نمی شد یا اینکه اونا اخراج می شد یا اینکه به کشور سومی انتقال پیدا می کرد، در حال حاضر به نظر شما این حکم از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا چی حد پذیرفتنی خواهد بود؟
با تایید صحبت های بانو کوچی، ببینین اتحادیه اروپا به خاطر از اینکه استقلالیت خود در بعض مسائل در روابط بین الملل از امریکا نشان بده، گاهی کارهای را میکنن که گویا ما مستقل هستیم. برآمدن امریکا، امضا کردن امریکا با یک گروه متحجر تروریست در دوحه، اتحادیه اروپا هیچ به اصطلاح سرسوزن و نوک انگشت حتی تأثیر خود نداشت در اون معاملات. به خاطر از این مسئله است که امروز اتحادیه اروپا به نحوی میخواهد که اینا
جبران بکنند، بله،
پشت پرده سیاست های خود دارن، میخوان تعاملات خود با طالبان داشته باشن و به او خاطر است که یک مقدار استقلالیت خود بخواهند نشان بده. ولی تا جایی که می فهمین در روابط بین ملل و در اتحادیه اروپا همچه سیاست ها ارگا از طرف یک به اصطلاح ارگان درون اتحادیه اروپا گرفته میشه، فرض کنین چی وزارت روابط خارجی اتحادیه اروپا باشه، چی روابط به اصطلاح قضایی و تحقیقی اداره اروپا باشه، اتحادیه اروپا باشه، او در خود اتحادیه اروپا منفردانه به اصطلاح سر از او بحث صورت میگیره. هر کشور مطابق به مفادات خود، مطابق به قوانین خود اون مسئله را بررسی میکنه و احتمال از این میره که یکی کشور A, B, C, D در تعامل با طالبا خوشبین باشن، این را بپذیرن، نپذیرن. باید تعداد کشورهای دیگه که در تعامل با طالبا یک مقدار عقب هستن یا خوشبین نیستن، شاید این را بپذیرن. به اون خاطر است که یک مقدار مشکلات خود داره. بله، شما میفهمید که در خود اتحادیه اروپا، من بحث سابقا باز کرده بودم، زمان کنوانسیون به اصطلاح کنفرانس دوبلین امضا میشه، اتحادیه اروپا در اونچه در 2000 امضا میکنن پای از اون مسئله که مهاجرین بپذیرن و حتی تعداد مهاجرین اونا تقسیم بندی میکردن هم مثلا در گردمایی های خود در داخل اتحادیه اروپا. شما تصور بکنین که اونمو را هم بعضی از این کشورها قبول نمیکردن، با وجود که در امون جمع در امون کنفرانس امضا کرده بودن، ششته بودن، گفته بودن که ما این کارها را میکنیم، این کارها را نمیکنیم. بله، زمانی که عمل رسید بعضشان کردن، بعضشان نکردن. در مسئله حکم اتحادیه اروپا، محکمه اتحادیه اروپا، من بعید میدانم که تعداد از اون کشورها با همون مسئله که من ذکر کردم بخواین به اصطلاح روابط خود خدشدار بکنن با طالبا و این رو بپذیرن و همچنان برعکس از این رو میتونیم متعامل بشماریم. ولی آن چیزی که بسیار مهم است، آن چیزی که بسیار مهم است، آیا این کار رای حل هست؟ سوال عمده همی است.
بله.
به هیچ وجه این کار رای حل نیست. رای حل فشار آوردن بالای طالباست، قطع کمک هاست. من برای شما لست میکنم برای شما چی چیزا را اتحادیه اروپا در اقل امی کشورهایی که کنوانسیون حقوق بشر امضا کردن در پایش مثل افغانستان که حتی امی طالبا از او اخراج نکردن، خروج نکردن به خاطر از اینکه اتحادیه امارت طالبا امارت دفکتو است، امارت دفکتو نمیتونه به اصطلاح چی کنه، خروج کنه از این مسئله یا ای را فسخ کنن، نمیتونن. شما فکر بکنین اپارتایت جنسیتی امروز بیداد میکنه در افغانستان. ما بارها نامه نوشتیم به سازمان های بین المللی حقوق بشری، حتی شورای کمیسیون شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا که امی اپارتایت جنسیتی را به رسمیت بشناسن. حداقل یک فشار است بالای طالب تا وال به اصطلاح یک مقدار شانه خالی میکنن. اگر اینا کمک های مالی و فنی و اداری خود قطع بکنن با طالبا، فکر میکنم یک فشار دیگه است. اگر اینا
اما جناب آقای لعلی، خب بعضی قطع بازی کمک ها و تحریم ها باعث میشه که مردمی که فعلا در وضع بدی و سر میبرن، زیر خط فقر زندگی میکنن، فشار بیشتر بالایشان بره. فکر نمیکنه؟
بله بله بله. شما تصور کنید در اول ماهای نخست که طالبان در قدرت آمده بودن، حدودا 16-17 میلیون نفر زیر خط فقر بود، درست؟ حال شده به 23.5 میلیون نفر زیر خط فقر، با وجود که کمک میکنن. این یک تصاعد حسابی است که به اصطلاح هر روز بلند شده میره. با این سیاست ها نمیتونین فقط فقر پایین بیارین. شما از 18 میلیون نفر به 23 میلیون رسیدین. شاید 5 ماه بعد از زمستان من یقین دارم که در 26-27 میلیون میرسن. پس این سیاست های درست و بجای نیست. سیاست های درست اونموست که فشار وارد آورده شده بالای طالب و یا به نوع از آنها طالب از صحنه کنار زده شده. اما طور که در قدرت آورده شد، بسیار به سادگی میتونن از قدرت را کنار بکشن با مو پوینت هایی که من گفتم، اخراج دیپلومات هایشان است، روابط قطع روابط سیاسی و فرنگی و چیزهایشان است، آوردن فشار بالای طالب هاست. مسئله چون جرم جنایت و نسل کشی در افغانستان صورت میگیره، یگانه چیزی که میتونه طالب از زیر فشار بیاره بردن از اینا به دادگاه لا هست در این مسئله، چون هم افغانستان در سال 96 امضا کرده و هم کشورهای اروپایی این مسئله را امضا کرده. اگر امریکا و اینا را بکشیم که اونا امضا نکردن مسئله دادگاه بین المللی را، آی سی سی را، ولی اینا امضا کردن، اینا میتونن این کار را بکنن که طالبان را به دادگاه بکشنن با همین جرم جنایتی که میکنن اینا.
بله، تشکر جناب آقای لالی.
مننه فرزانه جان. تاسی د جناب لالی صاحب خبرې واوریدلې. دغه د فشار ټکی ډیر استعمالیږي په دغه بحثونو کې، د کوم فشار خبره مونږ کوو؟ په طالبانو باندې څه ډول فشار راوړل شي؟ په داسې حال کې چې تاسو د ماسکاو فارمر غونډه ولیدله، لاوروف هلته وویل چې باید د طالبانو سره تعامل وشي، چین ورته سفارت ورکړی ده، نورې هیوادونه ورسره تعاملات پیل کړي دي، امریکا ورته 30 میلیون ډالر د هفته لیږي، د اروپایي ټولنې دریز هم دغه تازه چې وګورو نجونې او ښځې له افغانستان څخه وباسي. یعنی فشار څه معنی، فشار څه رقم باید راوړل شي؟
ډیره مننه. زه تاسو پوښتنه ډیره واضح ده چې کوم فشارونه څوک کوم فرصتونه د فشار راوړلو لپاره لري. نو دې ته تر تګ مخکې زه اوس دا وایم چې لالي صاحب خو دا هم وویلي چې د دوی لرې کول هم ډېر اسانه دي. نو زه خو فکر نه کوم چې هرې خبرې کې دې موږ ټول سره همغږي اوسېږو. یعنی ډېری شیان داسې ښکاري چې اسانه دي، مګر زه نه پوهېږم چې د معلوماتو کمښت دی یا کومه بله موضوع ده یا د پرسپکټیو یا د دیدګاه او د لیدلورو تفاوتونه دي چې ما ته ډېر هغه ښکاري. یعنی اوس موږ مثلا دا وایو چې دغه بشري مرستې دې قطع شي، دا یو فشار دی. زه هېڅکله دې سره همغږي نه یم، هماهنګه نه یم چې دغه بشري مرستو قطع دې په طالبانو یو نحو فشار واوسېږي. صحیح ده، دا یعنی په نحوي از انها خپل تاثیر لري په هر څه باندې، مګر دغه بشري مرستې که موږ تاسو میکانیزم ته وګورو یا هغه کسانو ته چې اوس د دغه مرستو د ویشلو او مدیریت په برخه کې فعال دي، که افغانستان کې دي یا د افغانستان بهر دي، هر څوک چې دي، هغه د مختلفو لیدلورو و ګوندونو و قومونو خلک دي، فقط په هغه تخنیکي پروسه باندې بلد خلک دي او پوهیږي چې دغه مرستې څنګه مدیریت کیږي، هغوی به موږ تاسو ته ډېر هیښوونکې خبرې وکړي چې دغه مرستې طالب ته نه ورکول کیږي، د هغه ادارو لخوا چې په افغانستان کې غیر انتفاعي ارګانونه دي، د هغوی لخوا خلکو ته ویشل کیږي. زه په دې همغږ یم که بیا څوک وایي چې په دغه ویشلو کې طالبانو ته هم په څه ناڅه ګټه رسیږي او دوی خپل هغه فشار په نحو استفاده کوي چې سیمو ته
ارومرو یو څه ګټه خو ورته رسیږي. دا پیسې نقدې پیسې افغانستان ته لیږل کیږي او دا په افغانیو بدلیږي. ډېر روښ شاندې مهرباني.
دا خو ما ویلی چې بی تاثیر خو نه ده. یعنی دا خو هغه افغانستان کې واقع کیږي او د افغانستان مدیریت د طالبانو تر دی کنه، بی تاثیر خو نه ده. مګر اصلي متضرر په دې کې زموږ تاسو خلق دي، نه طالبان. ځکه او طالبان خو بیا وایي مستقیم خلکو ته چې زه تاسو بغارې وهی وی نه ویلې، ولې موږ ریکارډونه نه لرو چې موږ نه ډوډۍ مخ غواړی زه بغارې وهی چې خدای درکړي. دا خو بیا ربي مفتي زه دا خبره کوم، مګر دا هغه ریکارډ شوې خبره ده چې موجوده ده. وڅ فشارو ترازو موږ هر یو د افغان په توګه موږ ځان سره فشارونه لرو که موږ هم غږی شو، متحد شو، خپل کولای شو چې یو فشار وسی ګلوی فشار د افغانستان دننه د بهر کوي شو د سیمه هیوادونه دي. یعنی د فشار هغه وسایل یا کوم شي دي یا موجود دي یا پوتنشلی موجود دي په بل قوه توګه بالفعل نه دي، باید دې باندې کار وشي چې څنګه په بالفعل هغه باندې بدل شي فشار وسیله باندې. دې ته کار په کار دی. موږ هم دغه وسایل کولای شو چې وپلټو، فایده یې کړو، پرې کار کړو، وړاندې کړو او همچنان نړیوالم دا لري. مګر زه فکر نه کوم چې دغه د ښځو په مسالې کې مخصوصا داسې کوم موږ نشو کولای چې وایو چې دغه مسله د اروپایان نه مخته کوي، بلکې کولای شول چې په طالبانو ډېر فشار راوړي. اروپایي هیوادونه، اروپایي ټولنه یا داسې محکمې چې موږ تاسو ورته ګورو، په دوی کې یعنی سلګونه لارو چهارو باندې د طالب د ځپلو یا تضعیف لپاره خپل افغانانو چې خپل لالي صاحب هم یو له هغو څخه ممکن وي تاسو معرفي کې ویلې، خپل دوی ویلې موږ تاسو هر یو یو تاسو د خبرونه چې مخته وړئ چې غواړو د طالب د تضعیف او د افغانستان د منافع او د تقویه لپاره کار وکړو. خو دغه مسله یو د مسایلو نه ده چې د ښځو حقونه هم باید په نظر کې ونیول شي او د لومړنۍ متضررینو په توګه باید دوی ته هم یو تناسه حلاري یا تناسه کړنی وشي چې د دوی دغه ضرر کچه حداقل په هغه ځایو کې چې ممکنه دراکته شي، یعنی موږ که په اروپا کې د دوی د متضرری دو چانس یا هغه لیول کموی شو، سطح کموی شو، او نه غواړو چې دا کمه کړو دې لپاره چې بیا افغانستان باندې فشار نشو راوړی. دا ډېره اوایي خبره ده،
اما د افغانستان د خلکو یوه خبره پوهیږي. کبیر ته دا بحث راولو اروپایي ټولنې ته او لیدیت څه کنه تاسو په خپل سترګو ولیدل چې په افغانستان کې د اګست یوشتمه باندې په 15مه باندې تحول راغی او طالبان واک ته ورسېدل. اوس یو شمېر افغانان دننه په افغانستان کې او ممکن په بهر کې هم په همدې فکر کې اوسېږي چې طالبان په داسې حال کې کابل ته دننه شول چې اروپایي ټولنه او اروپایي هیوادونه او پوځیان په افغانستان کې او په میدان هوایي کې وو. صحیح په دغه سیاسي وضعیت کې چې دوی په افغانستان کې شل کلن حضور درلود او د طالبانو له سیاستونو نه هم خبر او د جمهوریت له ارزښتونو نه هم خبر او د دوی په موجودیت کې دغه سیاسي حالت د افغانستان په خوځ او د افغانستان په ولس باندې راغی. اوس چې لری نه دا کارونه کوي، څنګه د افغانستان خلک زړه کې چې ولا دا تحول او یا دغه حرکت د اروپایي ټولنې او یا د نورو اړخونو کار ورکوي؟
دغه پښتنه ډیره په ځای په وخت پښتنه ده. راځو موږ بیرته هم دغه موضوع د بحث زنن چې ده چې کوم ځای نه دغه اروپایي ټولنې اروپایي محکمې اعلان کړی چې د ښځو هر ډول کیس باید ومنل شي، د دوی غوښتنې د پناه غوښتنې. دغه دواړه ښځو هغه به تاسو لیدلی بیکګراوند چې د دوی قضیه یوې د 2014 نه شروع شوې، یوه د 2020 نه، او په هغه کالو کې دوی ویلي دي د خپل ژوند کیسه یې دغه اتریش هیواد د آسټریا ته کړې ده چې څنګه د ښځې په توګه د نجلۍ په توګه دا په افغانستان کې متضرره وي. نو موږ باید دې باندې سر خپل خلاص کړو، او زه د یوې افغانې پښتنې کوچۍ په توګه تاسو وایم چې ټولې ښځې د شل کلن وضعیت نه مستفیده شوې ښځې نه دي. یو ډېر کم شمېر مرکز میشته ښځې د دوو وضعیتونو نجونې مستفیدې شوې دي، ټولې ښځې نه دي. نو دغه قضیو ته که موږ وګورو، موږ دا ویلی شو چې د افغانانو تمه یوازې او یوازې له بهرنیانو دا په ځای تمه نه ده، مګر هغه کارونه چې بهرنیان یې کولی شي د هغو تمه موږ له بهرنیانو کوو. مثلا په اروپایي هیوادو کې د پناه غوښتنې پروسو تسهیل دی، د افغانو ښځو د محصلینو غوښتنه ده، تعلیمي فرصتونه دي، نور اقتصادي ملاتړ دی د ښځو نه، یا نور بشري مرستې دي افغانستان نه. دا هغه مسایل دي چې که اروپایانو نه بهرنیانو نه امریکایانو نه موږ نه غواړو چا نه یې وغواړو.
تشکر بانو کوچه.
پاکستان نه خو یې نشو غوښتی که نه؟
تشکر از شما، بس دنبال میکنیم، اما قبل از او به یک پیام گوش میدیم.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما شنونده و بیننده برنامه رو کراست اسپین خبر هستین که در رابطه با تابعیت و جنسیت بر اثبات پناهندگی افغان که از طرف محکمه عالی اتحادیه اروپا اعلام شده بحث میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای شعیب لعلی و بانو فرزانه کوچه. آقای لعلی، یک مسئله را که من میخواستم نظر شما را در این مورد بگیرم، در حالی که با آمدن طالبان در افغانستان، همه که شما هم شاهد هستین و بانو کوچه هم و هزاران شهروند افغانستان، یک سلسله سختگیری ها در همه امور وضع شد، نه تنها بر بانوان و دختران جوان افغانستان بر ادامه تحصیل و حق کار، بلکه آزادی بیان، رسانه ها، در امور مختلف اینا وضع شد. اما فعلا یگانه نکته را که دنیا بیشتر روش تاکید میکنه و مسئله آموزش و حق تحصیل و کار بانوان افغان است. آیا طالبان عمدن این مسئله را مطرح کردند تا از مسائل دیگر، تا از محدودیت های دیگه که در اجتماع وضع شده چشم پوشی کنند؟ یعنی مثل زی که با دادن آزادی ها به بانوان افغان برای تحصیل و کار دیگه همه چیز گل و گلزار است و افغانستان به مدینه فاضله تبدیل میشه. نظر شما؟
میخوایم این مسئله را، بله تخدیری ها، شما میفهمید که امیرالمومنین ملا عبت الله 70-80 فرمان صادر کرده و فرمانهایشان به اساس شریعت غرای محمدی یا مو شریعت حنفی است. معنی پرسش شما را از دو دیدگاه میخوایم بررسی بکنم، یک دیدگاه شرعی دینی بله. و دیگر دیدگاه اجتماعی است. شما میفهمین که از لحاظ دیدگاه شرعی دینی بله، آنچه که طالبان امروز انجام میدن اینمی کارشان هم مطابق شریعت است. دوستا اگر میگن نه برن مطالعه بکنن.
لالی صاحب محترم، ببخشید من شما را صحبت های قطع کنم. در اندونزیا یک جلسه شد در دوران جمهوریت، بعدا OIC جلسات داشت و علمای بزرگ دنیا گفتن که تعلیم حق هر پسر و دختر است و زنها هم اجازه کار دارن. ای صدا از مصر هم برآمد، ای صدا از اندونزیا هم برآمد، ای صدا حتی از پاکستان برآمد. دیگه چطور شما گفتم میتونین، یا شاید شما میخواین بگین که شریعت طالب فرق میکنه با شریعت دیگر ها؟
از ببینین سوال را که من یقین دارم شما ممیر در جلسات، من او جلسات تعقیب کردم شنیدم، سوالی که در او جلسات طالب ها از امی کنفرانس اسلامی تره کرد اویی بود که شما انگشت بگذارین که کدام کار ما غیر شرعی است. هیچ کس در اونجا جواب نداد در مقابلشان، متوجه هستید؟ در امی کنفرانس کشورهای اسلامی حتی امی به اصطلاح اظهارات کشور مصر، کنفرانس مصر، اظهارات اندونزی را اینا نامه نوشتن، ازشان پرسان کردن که شما لطفاً بر ما این مسئله را شما میگین، بر ما لطفاً بیاین نشان بتین که کدام عمل ما غیر شرعی است. هیچ کس حاضر نشد و هیچ نشانی شد هم نشد به قسمت. ولی از جهت سیاسی اجتماعی مسئله را اگه بررسی بکنیم، بله همونطوره که من در شروع گفتم، طالبا برای اقتدار و حاکمیت خود به مردم آگاه و روشن فکر نیاز ندارن. او به مردم نیاز داره که فقط سرخم باشن، یک مسئله از لحاظ به اصطلاح سیاسی اجتماعی شنوا باشن، گپ شنو باشن، عاجز باشن، آرام باشن، در داخل خانه باشن، اجازه فعالیت نداشته باشن، و از جهت به اصطلاح اقتصادی و این کارا فقط در مسائل مصروف باشن که بتانن یک خوراک بخور نمیره را بتانن بر فامیلای خود آماده بسازن. لذا یقینا شما تصور بکنید که جامعه که اونا به اصطلاح بی سوادشان حتی به صفر تقرب کرده از جامعه بسیار پیشرفته هستند. من نام کشورها را میگیرم، شما رنگینی از مو به اصطلاح کشورها را میدانین، فنلند، دانمارک، کشورهای اسکندیناوی در مجموع، ژاپن، اکثر کشورهای اروپای غربی، کانادا، امریکا، کشورها از جمله کشورهایی است که از لحاظ سطح سویه به اصطلاح بی سواد تقریبا به صفر تقرب دادن. این تقرب از اینا در صفر باعث پیشرفت از ایناست. شما تصور بکنین این دوستای طالب ما امروز زن در پستوهای خانه نگاه میکنن، حتی اجازه به اصطلاح مسائل بسیار عادی که زندگی اجتماعی انسان ها به خصوص زن ها مربوط به اون میشه او را اجازه نمیده. نرسنگ، دکتری، شما تصور بکنین که زنی که مشکل پیدا میشه و او مریض میشه، به اساس شرع و بدون محرم اجازه نداره که خارج کنه. اول که بسیاری از این زنای بیچاره محرمایشان، مردایشان توسط انتحار و انفجار و کشتار اینا از بین رفتن که او زن به محرم مانده. یک، چگونه او میتونه برای تداوی بکنه؟ یک سوال است. بله؟ یک سوال است. لذا میخواین به نوع از آنها این مردمی که اگر میخواین زندگی کنن، زنده بمانن، با اینمی شرایط بسیار زیق و نادرسته که توسط طالبا وضع شده، فبه ها در غیر از او اگر اینا به اصطلاح کشته میشن، میمیرن، چی در از به اثر امراض، چی در اثر قحطی، گرسنگی و چی هم در اثر مسائل طبیعی، برای طالبا اونایی که حاکم هستن به تفاوت است. لذا فکر میکنم که مردم افغانستان، امینایی که در افغانستان هستن و او دیاسپورایی که در خارج از افغانستان هستن، دست به دست هم بدن فشار وارد بکنن، هم بالای طالب، هم اونایی که در خارج هستن بالای دولتای مطبوعی که اونا زندگی میکنن، تا این فشارها بالای طالب وارد شوه و از داخل مردم فشار وارد بکنن بالای طالب که بنابه از قدرت، از حاکمیت کنار زده شوه و روال عادی و انسانی جامعه افغانستان به شکل بگونه به اصطلاح روال خود پیدا بکنه که حق زندگی یک انسان.
لالی صاحب محترم، مننه. زمونږ د میلمنه فرزانه کوچی سره اړیکه پرې شوې ده، همکاران کوخکی چې بیرته پروګرام سره ملکی د هغوی ته رسېدو زه بحث ته دوام ورکوم د جناب لالی صاحب سره. لالی صاحب، یو مشکل چې ځینې خلک فکر کوي هغه دغه اوسنی روایت ده. اوسنی روایت ده چې اروپایي ټولنه د افغانانو ته پناه ورکي، مثلا خوځو ته پناهندگی ورکي، او په مجموع کې د طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي. اما یو روایت هغه ده چې په خپل افغانان څه کوي، ځکه چې ځینې کسان په دې ګمان دي چې د افغانستان پخوانی سیاسیون او ځینې ډلې دې ته انتظار وسي چې نړیواله ټولنه، لویدیز او یا دلته ختیځ، روسان، چینایان له دوی سره څه ډول مرسته کوي چې بیا دوی ورشي حکومت ترلاسه کړي. دغه ولسی روایت کله رامنځته کیږي؟ د ولس په منځ کې، د خلکو په منځ کې، دغه په مجموع کې د افغانانو په منځ کې څنګه یو روایت رامنځته کیږي چې د خپل کور ته سر و سامان ورکي، سر راټول کړي، چې هلته هم د ښځو لپاره حقونه خوندي وي، هم د کار حق ولري، او هم د تعلیم، او هم ورسره داسې یو حکومت چې ټول افغانان په حکومت کې شمولیت ولري او راضي اوسي ته نه؟
بله، ممنون شما. من پیشتر صحبت های خود اشاره کردم که فشار و مقاومت از طرف خود مردم افغانستان این هست، این باید باشه. اگر نباشه، این حاکمان به سادگی قدرت از دست نمیدن. شما تصور بکنین او افرادی که در 20 سال در کوها جنگیدن و شهر دور بودن، امروز در شهر آمدن و حاکمیت میکنن. شما قصه ها را شنیدین، نه مثلا راپور ها را شنیدین که خانه و قصر های از اینا را، زن گرفتن های از اینا را و به اصطلاح فیشن و نمیفهم اینا از اینا را که امروز میخواین به نحوه خود شهری جلوه بتن، همچو چیز است. بله، قرار صحبت پیشتر شما همی کمک های آمریکا و اتحادیه اروپا، کمک های مالی که میکنن برای طالبا و در کنار از اون کمک های اقتصادی که میکنن بر مردم افغانستان که از به اصطلاح گو حدود بر مردم افغان برسه، شما تصور بکنین که طالب از او چی برداشت های داره. بسیار زیاد. خود از این مسئله بر مردم افغانستان یک نمونه، یک الگوست که اینا باید بدانن، درک بکنن. اونایی که حاکمانشان هستن امروز، جز چور و چپاول و جز ای که در عیش و عشرت زندگی بکنن، در قصرها زندگی بکنن و زندگی لکشری اروپایی را به اصطلاح خو دیده بودن داشته باشن در شهرها، چیز دیگر نیست. ولی او 18 میلیون زیر خط فقر، امروز در 23 میلیون نفر تصاعدش بالا رفته، فقط از اینمی مسئله است. لذا همچون مسائل روشن می سازه که مردم افغانستان آگاه شود از این مسائل، خودشان اقدام بکنن، نگذارن که حاکمان از این بیشتر ستم بکنن. بله گفت شما درست است. کشورهای ما پیشتر برای شما گفتم کشورهای اروپایی ملاحظات خود را دارد در تعامل با طالبان، ولی دیاسپورای افغانستان که در خارج هستن میتونن اینا فشار بالای به اصطلاح حکومت‌های مطبوع وارد بکنن تا اونا یک مقدار فشار بالای طالب وارد بکنن تا زمینه بر از این مساعد شود که طالب ضعیف شود. ضعف طالب از کدام دیگاه میسر میتونه شود؟
آقای لالی شما از دیاسپورا نام بردین که فعالیت های از اونا، تلاش ها، مبارزه از اونا بتانه فشار برای طالب ها وارد بکنه. خب در حال حاضر نات ها و احزابی که در خارج هستن نشست های مختلف را اندازی کردن، اما به هیچ وجه تا کنون یک دست و متحد نیستن، یعنی جای یک اپوزیشن خالی است تا کنون.
بله بدون شک جای اپوزیسیون خالی است. از اون جایی که شما می فهمید امروز بنام چند جبه ایجاد شده، ای جبهات چی فعالیت های جنگی می کنن، چی فعالیت های مطبوعاتی و به اصطلاح اطلاعاتی می کنن، این بر ما و شما روشن است. ولی از اون جایی که ببینین این سیاست داخل افغانستان یک مقدار تأثیرات بالای مردم افغانستان، چی در داخل، حتی او مبارزین افغانستان، حتی روشن فکر افغانستان و همچنان دیاسپورای افغانستان که در خارج بیره داشتن. یک تعداد از دوستای ما امروز مبلغین بسیار سرشار و پاک پر و پاک قرص طالب هستن، چی در اروپا، چی در امریکا، در جای ما شما میتونیم ببینیم، حتی در ما افغانستانی که تا دیناروز طالب به همه حال خوب نمیگفتن، موضع گیری به اصطلاح چندان خوب نداشتن، امروز دوست و برادرشان هست. نمیفهم این مسائل تأثیرات خود داره. افغانستان نیاز به این داره که فکر میکنم یک مقدار امی کسایی که سیاست میکنن سر خود به گریبان خود بکنن که این حاکمیت زودگذر است، حاکمیت ماندنی نیست. ولی به همون قول معروف مردم افغانستان که زمستان رفتنی است ولی روسیهیش میمانه بروی او، کسایی که امروز طالب سفید نمایی میکنن و امروز طالب به شکل معرفی میکنن که گویا گل و گلزار است، امنیت است، در حالی که همون امنیت در دوره 20 ساله توسط همین خود طالب.
بله. بنا تشکر خیلی لالی.
ډیر زیات مننه کوم جناب لالی صاحب. فکر کوم چې فرزانه جان هم بیرته موږ سره مل شوې ده. مخکې لدینه چې لاغینه زده پختنه مطرح کوم د موضوع اړوند پختنه، اجازه راکې چې ولند دمو وکړو، بیرته ګرځو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
درنو دوستانو بیا هم خرغلاست پروگرام ته دوام ورکو. فرزانه جان استاسي اډیکه پرشه او نه پویګم چې تاسو خبرونه تر کوم ځای پورې تعقیب کړله. جناب علي صاحب په خپل خبرو کې یو دوه مهم مسایل ته اشاره وکړه. زه غواړم د افغاني خزي پټوګه او د فعال پټوګه تاسو نظر واخلم. د لالی صاحب استدلال دا و چې کوم فرمانونه چې د طالبانو مشر صادر کړی دي هغه ټول د شریعت مطابق دي، حتی د ښځو په تعلیم باندې د محدودیتونو فرمان او یا د نجونو او ښځو په کار او تعلیم په دې دواړو باندې کوم فرمانونه چې راغلي دي وایي دا د شریعت مطابق ده. له بلې خوا تاسو پوهیږئ چې د نړۍ د ګڼو مسلمانو هیوادونو علماو ویلي دي چې تعلیم پر ښځو او نجونو باندې فرض ده او ښځې کولی شي چې کار وکړي. ستاسو نظر څه ده په دې اړه؟ رښتیا هم هغه څه چې طالبان کوي د ښځو سره دا قانوني صبغه یا شرعي صبغه لري؟
ډیر مننه دوست صاحب زه باید وایم چې اول بخنه غواړم زه په سفر یم لکه زما ټلیفون قطع شو فکر کوم مخکې دلالی صاحب دا خبره ما ونوري د لخه چې تاسو بیرته راو ګرځیدای مننه زه فکر کوم چې موږ د افغانانو په توګه ډیر څه ویشل یو دغه وسخړی وبدي وبدي او هر څوک غواړي چې په کبان ونیسي هر ډاله کوشش کوي چې خپل استلات لري او باسي خپل هغه تورتوي فتواتري را جوړ کړي نو ځکه فکر کوم چې بعضی کسان چې په دین باور لري هغه یو خواته دي سخت دري زبل خواته دي رون اندي او به بل خواته دي واغوي چې بیا غواړي چې مثلا د دې فرصت نه یو استفاده وکړي د اسلام سره د خلکو د اړیکې په سوال لاندې راوستلو په مسله کې هغوی بیا خپل جلا تعبیر لري د طالبانو د دغه کړنو نه. نو زه نه پوهېږم چې لالي صاحب په کومه ډله کې دی او څنګه داسې یو هغه درلودی شي نظر، مګر دا کاملا خپله حق دی، خپله نظر دی او نو خپله به ډیر کولای شي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. مګر د یو افغان ښځې په توګه زه د څومره چې زه خپل هغه نسلونه پیژنم کوم چې موږ ته پلار او مور او نیکه راښودلي وو چې زموږ نسل کوم ځای ته رسیږي، هغه نسل نه خو موږ مسلمانان وو او په دغه مسلمانۍ پر لړۍ کې او کومه زده کړې چې ما د یوې پښتنې افغانې په توګه خپله هغه درسي هغه کې کولې سفر کې او دغه نه پرته څومره شناخت چې زه د ټولنیز او سیاسي او اقتصادي یا هغه اسلامي عمومي زده کړې چې څومره په هر چا فرض دي ورته به زده کړې، په هغه کې ما چیرته ونه لیدل چې ښځه نشي کولی تعلیم وکړي او په هغه کې ما چیرته ونه لیدل چې د طالب دریز د اسلامي دریز ته
او داسې کوم مسلمان هیواد هم نشته چې او داسې کوم مسلمان هیواد هم کوم ادرس نشته د اقل په دې دنیا کې چې تاسو وګورئ او پیدا کوي چې چلته نجونو ته د تعلیم حق ورنکړل شي. داسې یو هیواد خو نشته د افغانستان نه
نشته دقیقا. او کوم چیرته غواړو چې د دین مسله تر سوال لاندې راولو، د اسلام مسله په دې اساس چې ګوري د دین داسې اسلام دومره بد دی چې طالبان هغه اصلي اسلام په تاسو تطبیقي او دغه اصلي څیره ده او تاسو باید ترې متنفره اوسېږئ. زه فکر کوم چې دا د دې په مقابل کې چې څومره سخت دریځي او هر څه نور پایلې درلودی شي په افغانستان کې ډېر، یعنی زه هیڅ فکر کوم چې ډېر غلط تعبیر دی. زه هیڅ دې سره موافقه نه یم، د یوې افغانې په توګه، د یوې مسلمانې په توګه زه مطمئنه یم چې موږ تاسو هر یو خپل په هغه علم عادي علم، زه شیخ الحدیث نه یم، زه کوم ډېر دقیق او عمیق اسلامي زده کړې نه لرم، مګر څومره چې ما هغه یو 15 کتابه د قرآن شریف نه وروسته خپل ملایانو هغوی سره ویلي او خپل مدرسینو سره په هغوی کې ما دا څه نه ولیدلي، نو زه دې سره کاملا موافقه نه یم او فکر کوم چې دا ډېر یو چیلنج شوی او فرسوده چې ورته وایي په فارسي کې، یعنی ډېر زوړ او بې بنیاده هغه دی.
اوس کداغه پښتنه زه تاسو نه مطرح کوم، تاسو لکه وروسته راغلی دوه دقیقې نورم تاسو ته وخت درکو چې عدالت تامین کو د خپل سټوډیو کې دغه روایت څنګه بدلیدای شي. اوس د سې یو روایت موجود دی چې اکثرا خلک بهرنیو هیوادونو ته ګوري چې د طالبانو په وړاندې څه کولای شي یا څه وکړي چې بیا دغه فرصت نه دوی استفاده وکړي او خپل سیاسي اجنډا مختبوزي. په خپل یو ولسی حرکت، یو ولسی طرحه، یو ولسی نظریه څنګه رامنځته کېدای شي چې طالب او نور غاړو ته دا قناعت ورکړي چې په دغه شکل چې تاسو وطن روان کړی دا ترکستان ته رسیږي او خلک ورځ تر بلې پورې د دې عمل نه تاسو نه ناراضي کیږي، ځکه چې دلته د یوې جلی او یا د یوې ښځې د تعلیم بحث مطرح نه ده چې یو څوک غواړي په خپل فامیل کې چاته وایي چې درس وایه یا کار وکړه یا کار مکوه. دلته د میلیونونو نجونو خبره کیږي، دلته د میلیونونو ښځو خبره مطرح کیږي او دا تر پایه پورې دوام هم نشي موندلی، ځکه چې په افغانستان کې که پخوا هم داسې تجربې شوي دي دوام نه دی موندلی. نو بس کله چې حقیقت داسې د حل لارې لپاره باید څه وشي؟
بلکل، د روایت رامنځته کېدو لپاره تاسو ویلي چې څنګه د یو ټولنیز بدلون لپاره لاره پرانیستل کېږي او څنګه دا مخته وړل کېږي او څوک په دې باندې کار کوي، د دوی د دې پروسې هغه سرلاري باید څوک وي، د دې پروسې هغه مدیران باید څوک وي، رهبران باید څوک اوسېږي. زه فکر کوم چې موږ په کافي اندازه بشري ورچا د دې لپاره لرو. یوازینی مسله چې دا موږ تاسو جنگ او بدبختی او دغه دوامدار به اعتباری چیز موږ په سیاسي سیستم کې و په یو بل ډیر به اعتبار کړی او یو بل نه لګلري کړی او سخت دی چې د باور فضا را منځته شي. کني هر څوک کولای شي هر افغان د دې ورته لري زما په نظر تاسو لری لالي تاسو لری نور دوستان لري چې مخته شي نور پسیو دریږي د روایت د تقوی او د مخته ورلو لپاره کار وشي. زه فکر کوم د طالب او د طالب په سید دلو د قناعات لپاره موږ تاسو د انرژي مصرف ته ضرورت نه لرو ځکه د طالب روایت د جنگ روایت د زور روایت د وسلې روایت د استبداد روایت د ظلم روایت د او زور او تاریخ تیر شوی روایت دی چې دا د تغییر لپاره موږ هغه باید منع کو او له بنیاد هغه موږ تحریمو او د منلو نه دی هغه له منځه وړل غواړي.
تشکر بنایت. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای لالی با شما برنامه رو به پایان میبریم. ما اون چی گفته آمد اگه پس بریم سر تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا و ای که دورنمای ای حکم و ای دستور شما چگونه میبینید، چقدر منفعت میاره سر این مسئله گپ زدیم. بازم یک بار دیگه میخواستم با شما جنبندی کنم.
یقینا فقط یک جمله برای بانو کوچی بگویم اویست که در قرن 24 پس از رنسانس همطور که کشورهای اروپایی و غربی تانستن جامعه مدنی را آباد بکنن و قدرت کلیسا را در خود کلیسا حبس بکنن و قدرت مردم به مردم بسپارن، یک حکومت سکولار نیاز است. شما همطور که گفتین در کنفرانس کشورهای اسلامی اکثریت او کشورهای اسلامی از 54 کشور قوانینشان قوانین مدنی و شرعی در او کمتر دیده میشه. یک مسئله و در قسمتی که محکمه اتحادیه اروپا یقینا اگر این کار بکنن یک فشار مضاعف از بالای طالب و میشه این حساب کرد که طالب یک مقدار به خود بیاید، ولی ما فکر میکنم
به نهایت تشکر جناب آقای لالی از هر دو مهمان محترم جناب آقای شعیب لالی و جناب آقای فرزانه کوچه و ببخشین بانو فرزانه کوچه جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
لطول سخب مننه پا خاص دول لیدونک سخه و لیدونک سخه هم دیر زیاد هم مننه کام چی دی اخبرانه ملتی ها اکلا تربیت.
بله، برنامه بعدی ما نه وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنن. بیننده و شنونده رادیو تلویزیون آشنا باشین.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه ګالیا رانا نورستانیم.
زه احسان لاریم. زه هم
سیمه او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي. امریکا غاک په